السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې. سپکاوی یې ورته وکړ او د ټوپکو په کنداغونه یې هم راووهله چې بې صده شوه. نوموړې وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کینی. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله وه، خو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کاوه. نوموړې له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودنل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیاسي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. اوکراینی چارواکی وایي چې د روسیې یو توغندی نن د اودیسې پر بندر راپریوت. اودیسا د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیې او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی چې دښمن د اودیسې بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلي سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي، خو شپږ تنه نور له هم تری تم دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. لسلګي احساس سره خبرې به واوري چې وایي د طالبانو په نوم وسلوالو کسانو وهلې او سپکاوی ورته کړی.
ما چې لاس په موبایل ته شاله خوا په ما ګزارو شو، دا د اوبو منځ مې چې ګزارو شو زه په ګوندو شوم. دویم وار زما په سرو شو، نور به نه هم پوه شوې.
د ملګرو ملتونو چارواکو د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د رغونې ژمنه کړې. د سیمې یو مشر وایي زیانمنو ته دې په امن ځایونو کې کورونه جوړ شي.
په افغانستان کې ډېر شان د مځکې ډېر زوینه شته، د خلکو ته دې کم اساسي کور کوم پیدا چې په دا ځای کې یو کو.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي.
سیلابونه راغلي دي، ځینې خریجات او مالی او جانې تاوانونه رسیدلې دي. 1450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړې دي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هدف د همکارۍ خبره کوي.
ایران او پاکستان د افغانستان د اوسنی ګونګ حالت د خپل امنیت لپاره، کورنۍ چارو لپاره یو ګواښ بولي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو وهلې ټکولې ده او ګواخي ورته کړی. هغه ازادي رادیو ته ویل بریټ کونکو وسلواله ډز هم پری کړی او مخکې لدی چې بیس د شي ورته ویلې دي ځکه لدی برخلیک سره مخامخ ته چې د دوی لګواخونو سره سره په کور نه ده ناسته. لبلې خوا د جنوبی آسیا د خبریالانو ټولنې یا سارک په یو اعلامیه کې پر دې افغان خزینه خبریالې بریټ غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې ډول ګواخونو مخه ونیسي.
سلګۍ احساس نومیږي او په ننګرهار کې یې له خصوصي رسنیو سره کار کړی. ادا کوي چې پرون د دې ولایت د سرود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کول ورسره تاوتریخواله شوی. سلګۍ نن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو پرې ډزې کړي او د سپکاوي په ګډون یې د ټوپکو په کنداغونو په سر او د ولو په منځ کې درانه درانه گزارونه ورکړي.
ما چې دا لاسونه چې پورته کړ چې موږ کړه کنه موبایل نه ول وي دا ښکته چې ودي سیم کې خزینه م ناشته ولې هغه عمران هغه چې راکړي دې طرف ته یو ځو کا کاغان او هغه عمران لا دا موبایل چې په مو تم زمانو نه ما چې لاس کوم موبایل ته شاله خو ما گزارو شو دا د وګو ما چې کوم دې ملا می ته کړم دې کړه باندې گزارو شو دې دې چې گزارو شو زه په ګوندو شو ما دویم ورځ ما پسر شو نور باندې هم پوه شو.
هغه زیاته وی وړاندې لدی چې به هو خشي د وسلوالو دا خبرې اوریدلې ځکه لدی برخلیک سره مخ ده چې د دوی له ګواښونو سره ولې په کور نه ده ناسته. سلګۍ زیاتوي لوړاندې کورنۍ ته ګواښونه کېدل چې باید له دندې لاس واخلي او په کور کښېني خو اوسنیو حالاتو کې اقتصادي ستونزو د دې اجازه نه ورکوله چې په کور کې پاتې شي. سلګۍ احساس وړاندې د انعکاس په نوم په ننګرهار کې له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کاوه خو اوس په سرود ولسوالۍ کې د یوې خصوصي ادارې کارمنده وه. د انعکاس رادیو ټلویزیون د طالبانو را راتګ وروسته وتړل شو خو وړاندې یې څو تن خبریالانې له برید سره مخ شوي او وژل شوي دي. سلګۍ احساس اوس له طالبانو غواړي چې دا پېښه وپلټي او د دې امنیت خوندي کړي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. د سویلي آسیا د خبریالانو ټولنې آثار کې یوه اعلامیه کې پر دې افغان خزینه خبریالې برید غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې له دې ډول پېښو سملاسي لاس په سر شي. سار کې وی اعلامیه کې لیکلي سلګۍ احساس وهل شوی او د وهلو پر مهال به هوښ شوی او د سیمې د خلکو لخوا روغتون ته وړل شوی ده. د سویلي آسیا د خبري اعلانو ټولنې له طالبانو غوښتي چې د خپلو هغو وسوارو پر وړاندې چې په دې غیر انساني حرکت کې لاس لري اقدام وکړي او په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ او د خبري اعلانو حقونو ته درناوی وکړي. سره له دې چې طالبان وایي په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو له هغې نیټې چې دوی بیا واکمن شوي اطلاعاتو ته د لاسرسي په ګډون له خبریالانو سره د دوی د بد چلند په اړه شکایتونه مخ په ډیریدو دي. د تېرې اونۍ کیسه چې لا توده روانه ده د طالبانو لخوا د یوې آسټرالوي خبریالې لین اوډونیل نیول دي. لین اوډونیل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړ. هغې له افغانستانه تر وتو وروسته پر فارن پالیسي آنلاین په یو مطلب کې ولیکل لدی وروسته به هیڅکله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان افغانستان ته ولاړ شي. طالبانو پرون هغه پر جاسوسۍ تورنه کړه خو لین اوډینل نن د طالبانو دا خبره په تمسخر واخیسته او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل طالبان نشي کولای پر ده لګیدلی تور ثابت کړي. له خبریالانو او د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دا نیوکه هم کوي چې طالبان د خبریالانو د غږ د خاموشه کولو لپاره پر هغوی بیلابیل تورونه لګوي او توطیې ورته جوړوي. د دې کارخه بیلګه په روزګان کې د دوو خبریالانو نیول دي چې طالبانو پرې د اخلاقي تورونو ادعا وکړه خو بیا تا د طالبانو محکمې دوی دواړه بی ګناه وبلل او له بنده آزاد شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. سیلابونه د پنجشنبه په مازیګر د سختو بارانونو د اورښت په نتیجه کې راوتلي دي. د دې ترڅنګ په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي ځمکې باغونه کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران لوجه ډېرې سیلابونه راغلې ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. څلور نیم کیلومتر سره قرآن شوې 455 جریب زمکه او شپک مونونه وړې دي. درې زره میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي. او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته ورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سره کو د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وجلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمنځه وړې دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی آزادی راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنا د کلتن درې او د تیتین په دره کې د کلتن د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتر سرک په بشپړ توګه سره خراب شوی. یو څه خلک زخمیان شوی دي. لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي. څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلی. د منډول لوسالی کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پورا شپاړ سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاخ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ملګري ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د 2000 زلزله ځپلو کورونو په بیارغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو ګډه غونډه کې وویل دا کورونه به زلزله ځپلو سیمو ته له روان ژمي مخکې جوړ شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخکې د یو ځل د سیمې جیولوژیکي سروې وشي تر څو نوي جوړ شوي کورونه بیا زیانمن نه شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
ملګري ملتونه غواړي چې د راروان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې وویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپله څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یا ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه باید د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دی یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل که چیرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د یادونه ورده د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټکانونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګ د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې یو ورځ وروسته لدی چې روسیه موافقه وکړه چې د اوکراین غلې ته به اجازه ورکوي چې بهر ته صادر شي، جګړې زور اخیستی. روسی پوځیانو د دې حمله په ترڅ کې هغه سیمې په نخښه کړې دي چې د تور سمندرګي غاړې ته پرتی دي، او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
رویټرز څرګند راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کار هوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جګپوړي چارواکي اندري ریکوفچ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لورته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ، او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همداراز شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. دا اوس د ازادۍ راډیو وبپاڼه زما پر وړاندې خلاصه ده، تاسو هم ورشئ او وګورئ ټاپ مسایل چې په دې ځای کې تاسو لوستای شئ. دا دي چې طالبان وایي له ایران سره د اوبو په اړه د شوې هوکړې عملي کول ستونزمن دي. نن د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. استرالیایي خبریاله وایي پر ما د جاسوسۍ ادعا طالبان نشي ثابتولی او بخښي. د قرغیزستان ولسمشر د افغانستان وضعیت د اټکل وړ نه بولي. راوناونی تاشکن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، او خبریاله سلګي احساس وایي د طالبانو په نوم وسلوالو ګواخلي او وهلې ډبولې. نور موضوعات هم شته. د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
غزنی ولایت کې د رزمي ورزشونو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالي د غزنی ولایت د نهو کلبونو همدارس له کابل او لوګر نه یوې یوې لوبډلې په ګډون سره تیر ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي یو اتیا ورزشکارانو د یو بل په وړاندې په بیلابیلو رشتو کې سیالي وکړي. د دې سیالي تر سره کېدو مخه د رزمي ورزشي رشتې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل او ولایتي سیالیو ته لاره موندل بلل شوې ده. په هرات ولایت کې د فوټبال لیګ تیر ورځ پرانیستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دې لیګ کې د هرات له مرکز ولسوالۍ څخه 14 لوبډلې ګډون لري چې تر راتلونکي لس ورځو پورې به یو بل سره ولوبېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې نیاکان برتر او سرخ پوشان لوبډلې سره مخ شوې چې نیاکان برتر لوبډلې 2-0 سره سرخ پوشان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لیګ مخه د هرات ولایت فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوې. او د 2022 کال د ځغاستې په نړیوالو لوبو کې امریکایي سیان دی نړیوال ریکارډ ورکړ. نوموړي په یوې دقیقه او 14 ثانیو کې 400 متره فاصله ځغاسته وکړه او دا په نړۍ کې لومړی ریکارډ شو. دغه سیالۍ چې له 2 اونۍ راهیسې پیل شوې له 200 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 ورزشکارانو پکې ګډون کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تمو ز احمد تکال هر کله کوم. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات دروستلو لپاره د خپل منځي همکاریو پر دوام ټینګار کړی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي پرون په خپل کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران هغه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیوادونو کې د امنیت او ثبات وبښئ چې په دې هیوادونو کې چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ په راوستو تورن کړی دی. خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغند رول سټایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمیر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړې دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واکته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی. خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي، له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تا نه چې ایران او پاکستان څه دوی خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نه شتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیت دپاره کورنۍ چارو امنیت دپاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سترګه چې دوی یو داسې میکانیزم د کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې یادونه وشوه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او همداراز تاندې څانګې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکو. افغان سری میاشتې اورزګان ولایت کې یو روغتیایي مرکز د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی. د افغاني سری میاشتې خیریه ټولنې مشران وایي دغه روغتیایي مرکز په سیمه کې د شاوخوا څه باندې 6000 کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ به د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم پکې کیږي او د بیلابیلو ناروغیو لپاره به 14 ډوله واکسین هم پکې د خلکو لپاره تطبیقیږي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د همغږي رئیس اختر محمد خادم هم اورزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو فرعي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سی هم واړوي، یعنې ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي، موږ یا د سری میاشتې د حساب سره او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو د وسه خبره نه ده کړې څونه دوام ورزینه غواړو نو هغه نه دوا راکړي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستې لپاره وروزګان ته راغلی وو وی ویلی چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو تر څنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به 11 ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دی معاینات کوي صحیح یو پیډي ده قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کیږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه ډلیوري درې واړه کیږي پکې دا کیږي ډریسنګ پاسمان پکې کیږي مریض زخمی راځي ټپی راځي پاسمان کیږي واکسینو بخش مکمل کیږي هر ډیر لس رقم واکسین چې دی هغه ټول دلته مکمل تطبیق کیږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غو ناروغان چې د روغتیاي مرکز ته مراجعه کړي وو د افغان سری میاشتې له دغه اقدام هر کله کوي او وایي چې په دې سره به روزګانیان له هغه ستونزو خلاص کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګریوان وو. دی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم اورتل ورسي
ډیر خلک خوشاله چې جزر د درازه خلاص او موږ ورسو ان شاء الله خوشاله دي چې زه خپل ځان داس موږ په مسجد کې خلک خبر و یو څه سورغلی او په بل کې ول نه پدی کې او به بيخي ته غيشتل ته ورزو
مزه دا ډېر کوم من ته مې درو دا روزګانیان د پاریش باید مرم دا خلک کومک سره کړی و سره غوښ کې من دا د شپه نور د غو کلین کو باندې راشو د لیرم دي دا د شپه ساکیم دي.
دا یادونه ورده چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړ شوی و چې ساش کال د غیداره وټونی د چی د خلکو لپاره پکښې کې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو او اوسام د آزادی رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د هغو پیغامونو اوریدو ترابولم چې تاسو د آزادی رادیو اوریدونکو په خپل اواز را استولې دي.
میوند نه هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. اورور مر دشته مرست راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي د غیاتان چې ور سره دي د موزه ولا مجاهدین ور سره ګرځي یو ماجته ورسي بل ته نو ورځي اورور د دې خو خلق په پسې بسار یو نامه دي چې خپل ماجته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلې خورور به ش د مرست مسکینانو او غریبانو یو داس چاته ور ورسېږي
تامو ماجرین چې دلته پراتی خو نو سره هیڅ کومه کې شي نه دی سوی چې په دې ته هر ځغه ته ځي کومک په بعد کسته زیرو غلای نه ته ځي کومک موږ هم په افغانستان کې اکلر په دا کومک او په دا وروکو دا پښتنه ده چې یادې او دات مشتره کې یادې مو سره کومک کې موږ ډیر د څاپه او بشي او شي نسته دلته
د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. هیله لرو چې روغ او جوړ به وي. موږ تقریبا قاطع اکثریت چون د تیر حکومت نه هم معاش نه دی اخیستی د اوسني حکومت نه هم معاش نه اخلو. الحمدلله حالات معتدل او نارمل روان دي. داسې خاص بدلون نه دی راغلی. دومره مشکلات نشته لکه په رسنیو کې چې خلک شکایت کوي.
زه دروازګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د غوچک د کلی څخه خبره کوم چې زموږ وطن چې دی وچ دی مرسته چې راشي موږ ته نه رسېږي مسکینانو خلکو ته ملوته ورکول کیږي. نو زه د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه مرسته دې وجه مسکینانو خلکو ته ولرول کی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دا کم پسات په نومړی جمهوریت کې د خلکو د مرستې راکله دي. نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدل مسکینانو ته نه رسېدل. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې تیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت خدا خواهش دی چې دغه ته پرمننه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. 201.
سالور بجه او درش د کښوي قدرمن اوریدونکو د سپورت نړۍ او همدارز د تاند څنګه اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولی دي استوګنځایونه جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا ژمنه له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی پوتزل او د یونما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د سلګۍ احساس په نوم خبریاله ادعا کوي چې وسلوالو کسانو ګواښلې او وهلې ټکولې ده. سلګۍ وایي د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې یو شمیر کسانو چې ځانونه یې طالبان معرفي کول پر دې ډزې وکړې. سپکاوی ورته وکړ او د ټوپکو په کندغونه یې هم راووهله چې بې سده شوه. نوموړی وایي مخکې هم ګواښونه ورته کېدل چې باید په کور کینی. سلګۍ احساس پخوا د انعکاس په نوم خبریال د انعکاس په نوم تلویزیون خبریاله وخو اوس یې په سره رود ولسوالۍ کې په یوه خصوصي اداره کې کار کوو. نوموړی له طالبانو غواړي چې د حق پوښتنه یې وکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. استرالیایي خبریاله لین اودینل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقت لرې دي. میرمن اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندونکې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نږدي. اوکراینی چارواکی وایي د روسیې یو توغندی نن د اودیسه پر بندر راپریوت. اودیسه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر بلل کیږي او یوه ورځ وروسته له هغه په نښه کیږي چې روسیه او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو د صادراتو جواز لاسلیک کړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قرارګاه پر خپله ټلګرام پانه لیکلی چې دښمن د اودیسه بهیرې تجارتي بندر د کروز توغندي په وسیله وویشت. او د ایران د جنوب په وچ کالی ځپلې سیمه کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار څو ښارګوټي او کلي ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي خو یو شمیر نور لا هم تری تم دي. سموک غاگله آزادی رادیو اوری
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبلو میدان په یو بلونی زخبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی. په کابل کې د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روان دي. دا سیالي د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د اگست میاشتې تر 15 می دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالي او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کله شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده د افغانستان د 2000 کال راځي بیا نو تر سره شوی او
دا شان په دې لیگ کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهيم عبدالرحيم زيم د اسمت سنگين سپينغر پلانګاني وطن لوبغاړي.
دروانو سيالو پاړه د کرکټ اتصارون کې څه نظر لري؟
له تیر دو کلونو راهیسی په افغانستان کې د شپږیزي غستر سوداګریز کوم لیگ چې و دا تر سره نه شو. لاملونه ډیر زیات خو
زمو غغله ازادي رادیو ناوري په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی. په دې سیالي کې اتل لوبډلې دی او بل په وړاندې سیالي کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپینغر لوبډلا تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپل دواړه لوبي ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې درې لوبي کړې وای بایللې او دوی ګټلې او تر نورو پنځه لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې دریم ځای لري. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورزي. موږ له څو مینوال سره خبرې کړې.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکی او لغمان څخه راغلی یم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبي لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډیر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمينه مساعده سوي ده چې په افغانستان کې د موږ لوبي او په غټه ساته د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو ځي د لوبي ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوي او آرامي سوي د ورجان.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیگ ده د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا نو تر سره سوي او د شکر ځای چې دا د یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزې لیگ کرکټ سیالیو څو تنه مینوالو. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي کوي تر دې دمه یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له خاغلی عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په ورتیا هم خبرې کړې.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانی ګورو کده بولینګ لګانی ګورو کده بیټنګ لګانی ګورو نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړی دي او درې واړې ګټلې دي او کاولنی دوه میچونه ګورو نو هغه ډیر اسانه سر شي چې یو طرف هم وګټل. تقریبا یو سلو څلوېښت پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده. له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله لکانو ډیر په اسانه سره پوره کړی دي. بالنگ کے ماشاء اللہ ڈیر خالقان زلیگی نوید سار دا، فرید دا، یمین دا، آغا پاکستان نکم لوبغاڑے چراغل دا، آصف افریدا آغا ماشاء اللہ ڈیر خدا نو ٹول لوبغاڑی دی بٹنگ لینے گا نو گور ماشاء اللہ ٹول خ فارم کی دی، ٹچ کی دی، باہر خ اننگز کڑی دی. عثمان غنی کیپٹن اننگز کڑے دا او دا نجیب زدران دا آخر دو میچو کی چکم اننگز کڑی ماشاء اللہ ڈیر خدی. شوکت زمان پورا پورا ذمہ واری آغس نو ماشاء اللہ سپن غر ٹیم لہر نگاہ ڈیر خدی اور تروس پورے ٹورنامنٹ کی ڈیر خلا گیا یوں کدا نو ٹیموں نے بارہ کی وہ گئی ہوں نو ٹیموں ہم سے بیلنس ٹیموں نے سچے آغا خدیل کا کوز ایوبی باز کابل بازان گورو نو آغم خو بیلنس ٹیم دا زوانان دی بکی دی ملی لوب غاڑی خو خوب لوب غاڑی دی بکی ہم بالنگ بیٹنگ دا کمبینیشن یو گورو ڈیر خدا سپننگ فاسٹ بالنگ ٹول ہر لنگالا جوڑا دا لاغین اور سکد مسائنک ٹیم باندې وګی ان مسائنک کے زیاتر سینئر لوب غاڑی دی لکه شہزاد شو اصغر گلبدین خپلا کپتان حمزہ زوانان کی ورسر ریاض حسن دا غسی لوبغاڑ دا آغم دیر خو ٹیم دی یو سور سر دو ملمان بارانی لوبغاڑ دی چی افتخار احمد دا امیر حمزہ چی آغم دیر خو بیلنس کی ٹیم برابر کرے دا کدو بوست لوب ڈالی تراشو نو بوست لوب ڈالا ماشاء اللہ دیر خو دا آغم دیر خو اگورو دیر خو بالران دی ورسر بیٹنگ لینم دا بندی امیر محمد سے زوان لوب ڈالا دا هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم غیسته ده نو هغه ډیر ښه ټیمونه برابر کړي او اورال وګورو نو ټول ډیر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپینغر لوبډلې لوبغاړي ابراهیم عبدالرحیم زیو د کرکټ یو شمېر افغان سارون کې وای ک څوم سکل په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډیره نوي ځوانانو ته ډیر چانس ورکول شوی دی. خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ سارون کې سمې هلال
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې د غستر سوداګریز کوم لیک چې دا ترسره نه شو لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیک ترسره شو چې ډېری کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیک به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې لاویا او پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک اچ کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده دوی په دغه لیک کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځمه دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال به مولنځي څارمنو ځوان لوبغاړو نسبت له نور ډیر زیات لوبغاړو ډیره خبرتیا خودلې د لکه عثمان نوري منګیا د ولې شو د هندوک سټرایک استوري لوډل سره ایمرجنګ لوبغاړو د وسې تر ټولو زیات رنز کوم کړي د دې ترڅنګ بهیر شاه د ولې شو د دې ترڅنګ بلال سمیا د عظمت مرزه چې ډیر خروان دي ابراهيم زدران ډیر خروان دي په ټولو کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوی دي ځوان لوبغاړو په کې خپل ورتیا خودره ده اله ورزوم هم دا چې کرکټ بورډ باید لدغه سیالیو چې دغه سکل کوم د 2022 کال کې مشپګی ذاتم پړاو سیالي تر سره کیږي تر روستي پورې هم دی باندې خپل غ سلیکټران چې کوم لی لوبډل نسکل لوبډل ته سلیکشن انتخاب کوي د تر څار لاندې 19 هغه لوبغاړي چې هغه کې ورتیا د درتونکو پړاون لپاره باید دوی غره کی او هغه سیب په کرکټ کې په نورو سیالیو په نورو پړاونو کې ورته وخت ورکول شي نیوکه مخکې ممداوي چې شپږیز سیالي تر سره کیږي ډومېسټک ځوان لوبغاړي خپل ورتیا خای خو پراتونکو پړاونو کې نه پراتونکو کې ورته نور به وخت نه ورکول کیږي مخکې دوی لپاره موږ ورزول کیږي زمونږ غوښتنه هم داده کرکټ بورډ چې پام دی باندې هر څه کارو کې د دې ترڅنګ دغه یو سیستم باندې کارو کې چې ځوان لوبغاړي غوړه کړو پراتونکو پړاونو کې ورته وخت ورکړي تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کړلې خبرې وکړې دغه سره مرکې وکړلې ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې په دغه یو لوی سټیج کې په دغه یو لوی لیگ کې د لومیز لپاره لوبي کې ځکه دی وای چې سکه په شپږی ځلې کې څو بهرین لوبغاړي هم لوبي کې د مختلفو لوبډلو سره دی وای چې هغه کومه تجربه چې ځوان لوبغاړي سینیر یا تجربه ناک لوبغاړي لري بهرین لوبغاړي لري موږ سره په مارډ سنگروم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي او هغه سړي چې موږ یو ډیر څه تر لاسه کړی دي نقطه دی وکړي چې زموږ غوښتنم دا د خدای دی وکړي چې کرکټ بورډ له دغه سیالي او دغه نیوی نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغه باندې پراتونکو لوب کې کار وکړي مننه
دا کرکټ افغان څارون کې سمې هلالو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا د الله پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښې د تحمل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سډیر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاسي فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي. پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څه کپرسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درفکرم، زه باید له اوس ټول سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نشي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دي، لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو لا ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوي یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، معنی یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بناً باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو، کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شم خبر بکم لالا سفر نه با الله رختیا و یوم رختیا این از ناز دوباره خبر ما که ولالا تباه شم الله 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 الله
والله شكو تلاشي
خبر نكوم لالا